سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د شمس الحق تاسو د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې په دوبې کې د اقلیمي بدلون په باب د رابلل شوې غونډې له برخوالو د دې نړیوال ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره په هوایي د عمل په لور د حرکت غوښتنه کړې ده. دغه ادارې نن په یو اعلامیه کې ویلي اقلیمي بدلونونو فشارونو د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د یو نماد اعلامیې له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له اغېز څخه د لسو تر ټولو زیانګالو او لږو چمتو هیوادونو په ډله کې دی. د یو نماد معلوماتو له مخې نږدې 20 میلیونه افغانان د پرله پسې درېیم کال وچکالۍ، اقتصادي ستونزو، وروستیو ویجاړوونکو زلزلو او نورو طبیعي پیښو له امله د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بیړني یا بحراني وضعیت سره مخ دي. د هرات ولایت په جبرائیل خرګوټی کې نامعلومو کسانو د ډزو په نتیجه کې د دوو دینی عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل دي. د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی په دې پیښه کې چې نن جمعه شوې درې نور کسان ټپیان شوي دي. ځینو سرچینو ویلي دغه کسان د جمعې تر لمانځه وروسته خپل کورونو ته روان وو چې ورباندې حمله شوې ده. په هرات کې د طالبانو چارواکو د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر جمعه په هرات کې د دوه نورو شیعه دینی عالمانو د وژل کېدو پر پیښه خواشینی ښودلې وه. د محلي رسنیو په وینا د رجب اخلاقی او خادم حسیني په نوم دوه شیعه دینی عالمان د نومبر په 23مه د موټر سکل سپرو کسانو لخوا وژل شو. د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې تیره شپه خپور شو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې فعاله ده. په دغه راپور کې چې په 2022 کال کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه شوې راغلي، د دایش د خراسان څنګې پر طالبانو او ملکي افغانانو په ځانګړې توګه پر شیعهګانو حملې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه راپور کې وایي د دایش خراسان څنګې له پولو اخوا په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې هم حمله کړې او پر غربي هیوادونو د حملو لپاره خپل هوډ ساتلی دی. دغه راپور کې د غراز د القاعده شبکې او په هغې پورې د تړلو ډلو یادونه هم شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هند په نیمه لویه وچه کې فعالې وي، خو له افغانستانه پر غربي هیوادونو د حملې ځواک نه درلود. که څه هم طالبانو ویلي نه پرېږدي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې راغلي چې نه د معلومات طالبان کولی شي د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او داعش په څیر د ډلو د هغه ګواښ په وړاندې چې نورو هیوادونو ته پیښوي مبارزه وکړي کنه. راپور کې طالبانو د القاعده شبکې پخواني مشر منل زواهري ته پناه ورکړې وه چې د تېر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شو. د طالبانو حکومت له د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې کلنی راپور په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چین لخوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د بلال کریمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی چې کریمی نن جمعه خپل باولیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو لوی رئیس ته وسپاره. که څه هم د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین، پاکستان، روسیه، ایران، ترکی او ځینې نور هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلی دي. د پاکستان ستري محکمې له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د ورکړل شوې عریضې نمړنۍ اورېدنه ترسره کړه. یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې ستري محکمې نن جمعه په دې اړه د عریضې د اورېدو په نمړۍ غونډه کې د پاکستان سربرس حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوې استولې دي. د ستري محکمې یوې قاضي عائشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دغه هیواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي. دا عریضه د پاکستان ځینو سیاسي مشرانو د بشري حقونو فعالانو کړې ده چې فرحت الله بابر، محسن داوړ، ایمان مزاری، جبران ناصر، سناتور مشتاق احمد او نور پکې شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو او نیولو لړۍ په شدت سره روانه ده، د دې هیواد سترې محکمې د هغه عریضې په تړاو د اورېدنې لومړنۍ غونډه کړې چې د پاکستان د بشري حقونو فعالانو او سیاسي سیرو ورته سپارلې وه. یو شمیر پاکستانی رسانه یو لدی ډلې ډان نیوز د راپور پر بنسټ د سترې محکمې د نن ورځې په غونډه کې د دې محکمې یوې قاضي عائشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دغه هیواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي. سترې محکمې دغه شان په دې اړه د پاکستان موقت حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوي استولې دي. وړاندې پاکستانی رسنۍ ویلي وو چې د دغې عریضې د ارزونې لپاره د پاکستان سترې محکمې د دوو قاضیانو یحیی افریدی او عائشه ملک په ګډون د مشر قاضي سردار طارق مسعود په مشرۍ یو پلاوی هم ټاکلې. د نن ورځې د محکمې په پایل کې د عریضه کوونکو له ډلې د پیپلز ګوند پخواني سناتور فرحت الله بابر وویل چې سرپرست حکومت د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو واک نه لري. هغه وویل چې له ډېری افغانانو سره اوس مهال غیر انساني چلند کیږي. ښاغلی بابر وویل دا محکمه د اتباعو د حقونو د ساتنې واک لري خو د پاکستان سترې محکمې له په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي محسن داوړ په خپل اکسپانه د سترې محکمې له لوري د عریضې په تړاو د اورېدو د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او لیکلی دي موږ هیله من یو چې عدالت تامین شي او افغان کډوالو حقونه به خوندي شي. دغه عریضه د افراسیاب خټک، محسن داوړ، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر او عمران شفیق په ګډون د پاکستان د ځینو سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو د فعالانو لوري د یاد هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې شوې. په عریضه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې د څو لسیزو راهیسې په دې هیواد کې ژوند کوي د پاکستان د قوانینو پر خلاف او غیر انساني بلل شوی او لسترې محکمې غوښتنه شوی چې د پاکستان موقت حکومت ته د امر وکړي چې په دې هیواد کې میشت ثبت شوی او کارت لرونکي افغان کډوال ونه زورول شي. په عریضه کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان لخوا افغان کډوال په داسې حال کې له دې هیواد ایستل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ د تیر نومبر میاشتې لومړۍ نیټې پیل کړې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر تیرې ورځې له 400 زره نه ډیر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استانه شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان په ناغښتون کې جلوی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کالو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي خو اوس وته تر بل هر وخت ژوند سخت شوی.
په کورونو کې بند دی، بهر تللی نشو، د ویزې د وجې نه ویزې نشته دی، ویزې ته چې اپلای وکړو هغه هم ریجکت کیږي، بازار ته په اسانۍ باندې نشي تللی، صحیح مراکز ته یعنی ځکه چې موږ ویزا نه لرو نو د دې وجې نه موږ په کور کې بند پاتې یو. کله چې کورونه نیسو د کورونو په نیولو کې هم ډېرې زیاتې ستونزې لرو، ځکه وایي چې موږ افغانانو ته کورونه نه ورکو، باید ویزا ولري خو زموږ ویزې نشته دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جمعې له لمانځه وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په وړاندې او د چمن پرلت په ملاتړ احتجاجي غونډې او اعتراضونه شوي. دغه احتجاجي غونډې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه د دې غورځنګ د غړو له لوري ترسره شوي، پکې تر ډېره په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د روان ناسم چلند غندنه شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا او تنبایوا سره په لیدنه کې د ژمي په درشل کې له پاکستان او ایران په زور د کډوالو ایستل د ټولو نړیوالو او بشري قوانینو خلاف عمل بللی. ښاغلي حنفي له ملګرو ملتونو غوښتي چې دغه هیوادونه باید د راستنیدونکو کډوالو د شتمنیو د بشپړ لیږد په برخه کې د بشري حقونو درناوی وکړي. که څه هم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او له پاکستانه غوښتنه شوی چې د ژمي په درشل کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو پاکستان بار بار د خپلې پریکړې په امریکې دوه ټینګار کړی دی.
راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان سترې محکمې له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د ورکړل شوي عریضې نمونې اورېدنه ترسره کړې وه. بلور ته یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول بریده چې له ګاونډي هیواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. تفصیل دې راپور کې اورو.
د پاکستان په بڼو کې پر پاکستانی ځواکونو تر ځانمرګې برید وروسته د پاکستان د موقت حکومت پرله پسې جدي اقدامات. د پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د سرپرست رهزر وروسته اوس یو شمیر پاکستانی رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکوي. له دې ډلې ایکسپریس تریبیون په اسلام آباد کې موضوع څخه د باخبرو سرچینو له قوله د نومبر په دېرشمه لیکلي چې دا خبرداری د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې په بڼو کې له وروستي برید وروسته چې د دوی په ټکو د یوه افغان لخوا ترسره شو لیږدول شوی. داسې مهال چې د دې برید مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د طالبان حکومت ویان صبی الله مجاهد د پاکستان حکومت د دې خبرداری په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې په زلونو ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد وکارول شي. د راپورونو له مخې دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې شپاړلسم ځانمرګي برید دی چې د پاکستاني حکومت په ټکو د ګاونډي هیواد د تبه لخوا ترسره کیږي. درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سفیر احضار کړ او د دې پیښې په اړه یې خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړ. د پاکستان موقت حکومت د افغانستان سفارت له سرپرست غوښتي وه چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. د پاکستاني رسنیو په راپور کې راغلي سرچینو زیاته کړې چې د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت ته په ناڅرګندو ټکو ویلي چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي د هېواد له لورې به یې سخت غبرګون وښودل شي. خو دا چې دا سخت غبرګون به څه وي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امنیتي چارو افغان چنونکی محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر پټنځایونو د پاکستان حکومت د تیر کال هوایي بریدونو ته په کتو پاکستان په افغانستان کې یوازې د هوایي عملیاتو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه،
طالبان همیشه دا خبره کړی چې د افغانستان فضا زموږ په کنټرول کې نه دی، یعنی پاکستان یو امکانات چې لري هغه د ډرون د الوتکنو په استفادې سره دوی کولی شي چې خپل موخې هدف وګرځوي. په هر صورت لیکن پاکستان نشي کولی چې دننه په افغانستان کې کوم نظامي عملیات ترسره کړي.
مخکې هم د 2022 کال په اپریل میاشت کې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستاني طالبانو پر ضد هوایي عملیات کړی و. د امنیتي چارو بل افغان چنونکی اسدالله ندیم بیا وایي چې د طالبانو حکومت نشي کولی ټي ټي پي کنټرول کړي او له دوی څخه د پاکستان حکومت دغه غوښتنه له حقیقت څخه لرې ده.
طالبان افغانستان اونقدر مګومان
د افغانستان طالبان پر ټي ټي پی دومره کنټرول نه لري چې په پاکستان کې د دوی د عملیاتو مخه ونیسي. طالبان پوهیږي چې که دوی د ټي ټي پی څخه تستهاتی او یا مدیریتي ملاتړ وکړي د دوی لپاره یو خطر رامنځته کیږي، په ځانګړي ډول دا چې د پاکستان پوز ډیر ځواکمن دی، قوي هوایي او راکټي ځواکونه لري، نو دوی د پاکستان د پوز پر وړاندې زیانمنونکي دي او دا کار هیڅ وخت نه کوي.
په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسانو شتون او په پاکستان کې له نامنې سره د افغانانو د تړاو په اړه د پاکستان د پوز د لوی تریستیس په ګډون د دې هېواد یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبان حکومت په یوه مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هېواد د امنیتي ناکامۍ مسؤول نه دی. خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځل یادونه کړې. د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړه چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په غزې څړانګه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ شخړو پر بیا پیل اندېښنه ښودلې ده. د راپور درته لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم هېروئ.
په غزه کې نن جمعه د لنډمهاله اوربند مهلت له پوره کېدو څو دقیقې وروسته بیا جګړه پیل شوه. اسرائیل پر حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي تور لګولې چې لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه کړې ده. خو حماس ډلې بیا پر اسرائیل د لنډمهاله اوربند له موافقې د سرغړونې تور پورې کړې او وایي دا اسرائیل دی چې د نورو یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره د هڅو مخه یې نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په غزې تړانګه کې د شخړو د بیا پایل په باب سخته اندېښنه شولې او هیلې څرګنده کړې چې هلته لنډمهاله اوربند بیا نافذ شي. شغل ګوترش نن